پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر دریم ورځ مو نیکمرغه ده. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان میاشتې شلمه د جولای 11مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا 40 ماشومان مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیگانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د 24 ساعتونو په موده کې سا ورکړي. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل سوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس لريازه دوی مشکل نه لري، انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي د ټول ستاندرد دي، د کاوز اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده مشترکه کړي.
د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړي. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي رادیو ته د تایید شویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلي هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبره سوې وو. تر اختر څو ورځې مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خپاره شول چې ښاغلی فضلي د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتل یې د جعلي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلي یک شمه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته څو ورځې په ار کې وو. د اوکراین په دونیتس کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګېدو وروسته ژغورونکو 15 مړي له ویجاړیو راوویستل. د چارواکو په وینا ښایي تر 40 ډېر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیتسک سیمې پوځي قمندان پاولو کیرلینکو پرون وویل چې په چاسیفیار ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه سوې. روسیا چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي پوځي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نښه کول ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب سي. هغه یو اربیل روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل، دغه صادرات هم په ټپه ودرېدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخوت. د هغه یو ویان د یک شمې پر ورځ ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولي، په کورونا وایرس سخته سوی او ډیر خفیف علایم لري. د ده په وینا ښاغلی شومر به روانه اونۍ قرنطین وي خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 90 میلیونو اوښتی او تر 1 میلیون ډیر کسان پکې په دې وایرس مړه سوي دي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونۍ لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاوو شمیر 22 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاوو یوه نمره کم دی. خبرونه مول ازادي راديو نه وريدل د دې ترڅنګ په دې ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. په غزنی او څونور ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي.
300 کورونه په دې ډول تخریب شوي دي. همداسي د زر څخه زیات کورونه په قسمه ډول تخریب شوي دي.
په کندز کې کاروانګر وایي چې سږ کال یې د خټکیو حاصلات شدي خو نورې ستونزې لري.
کینو د کټیلر د غون وړال دي تیل جګ دا دیقان د ضربه د پدغه لپاره کنه خړکایم څو دوانم
څو ورزګن کی ځوانان شکایت لري چې د سش کال اخترې د نورو کلونو په نسبت کم رنگ دی.
په خو ډیر شملې ډیر شیو تر کڅن جنگونه و هر څوک بیا هم ډیر شو ځکه اره کورنی د سغم جن نو
کونړ کې کندي او یتیمان وای په خوانی اخترونه له خوشو ډک و.
و کسانی که مانند پغاله دی نه جامشت نه پایزاست ده نم خوشت نم بده نم وزیگانش ده.
اوکراینی چرواکی دروسی دراکیچی بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اختری زور راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د 3 ساعت اونیز پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس د اختر دریمه ورځ مو نیک مرغسه ورزو د راپورونو برخه ته. د بنسن په بیلا بیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړ کړي. بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي. په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته یې تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه په شهادت رسېدلي دي او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوان سخت زیات دی. په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 150 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل مالونه تر اوبو لاندې سوي دي. ځایونه کې نړیدلې دي. کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي. کښتونه ټوله سیلابونه ور باندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و دا کر غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغه لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د سیلونو د زیان مخه نیول شي.
کولای شي د سیلونو مسیرونه په خپل سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې د دې هغه خپل یو ځای په مسؤل ډول لاندې خواته تیر شي. بل باید خپل کورونو څخه پورته په خوړونو کې دی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړ کړي د تیګو په موجودیتي څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي. یو متر یو متر نیم متر اته دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچا کم کړي. یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر موثر دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ هم خلکو د قراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې بې ځایه سوي او کډوالي کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو پر رسولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځایه سویو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یو این ایچ سی آر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا 9 میلیونه بیا بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو یوه لویه برخه بنده سوه. بیا ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې له اړمنو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارده ډالر وغوښتل. اوس د دغه سازمان لخوا د خپرو سویو شمیرو له مخې 40 هیوادونو او مرستندویه بنسټونو نږدې 2.5 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. ځینو نړیوالو سازمانونو ویلي چې مرستندویان باید د زمي پر رسیدو سره په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. د دغو بنسټونو په وینا د اوړي له موسمه باید د یوې موقع په توګه کار واخیستل سي، مرستې ټولې او د اړتیا په وخت کې په اړمنو باندې وویشل سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیګا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤولانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانکزي ته په مرکه کې وویل
موږ د اماراتو سره تقریبا 2 هفتې مخکې په ابوظبي کې او بیا په دوبۍ کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا وه چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت را لیږي چې یو اسسمنت د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکورټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندارډ دي که نه. دا یو موضوع. دوم خبر د دوی د کارګو فعالیت وو چې د ورځې به 40 یا 50 تنه کارګو د افغانستان څخه ان این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل کارګو به دا به د اماراتو د کمپنۍ د خوا کېږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیئت ما 2 میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولای شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړئ. دوی دې ته کاملا آماده وه چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس دپاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هانډلنګ د ځمکني خدمات، اویشن سیکورټي د هوانوردی امنیت، دا دواړه خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعه دوی ته ګرانټي ورکړل شوې ده چې انټرنیشنل کمپنۍ دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی؟ ښاغلی منصب چې دومره ژمنې ورسره شوي دي دوی سره،
دا بنو د دې ځینی داخلي مسایل وی چې ایرلاین باید خپل انشورنس کمپنی سره دا مسایل حل کړي، هغه چې ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس تر لحاظه دوی مشکل نه لري، انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات، سیکورټي چیک، د مسافرو تلاشي او چیک او د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کاوه اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خوام دي اماراتو هغه لوکس تیارې د چا خبر افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرناتیو استفاده کېدل. همدارنګ په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلې کېدل. فکر کوي دغه نوی قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان ورسره مطرح کوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به داسې موضوع زرات کوم چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطعا نه فکر وکړي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلو دی او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی ایکسپنسیو لاغ های کاست کاریر وو دا د ټول دنیا د پاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود او نورمال د ټول خدمات انجام یې هیڅ وخت نه ډیلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فعلا د پاره ټول خدمات د اماراتو د یو ستاندرد کمپنی سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. انشاءالله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کیږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستی نه وي. که چیرې داسې کمی او کاستی راغله د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنی به جوابګویې وي. بنان تاسو په دې مورد کې دوی هیڅ نو تشویش نه لري، موږ آماده یو چې د ایکاو د اصولو مطابق دوی ته خدمات استاندارد ډول عراق.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجانو ته مشکلات جوړ شوی په دغه وختونو کې؟
زه به ستاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پروازه کول، فعلاً دپاره د اریانا هوایي شرکت دوه پروازه کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پروازه کوي، یعنی څلور پروازه. څلور پروازه موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک ته لرو، ابوظبي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنان د خارجانو د تګ راتګ دپاره ټول ستانډرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ود چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دو ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو آورید علیسنگ. آزادی رادیو تغواجی است. پا کنر که ده کندی او یتیمانو اختر. دوی وی چه پخوانی اخترونه لخوشویو دکوا. خوله کمی ورازی چه ده کور سرپرستانی للاس ورکدی. لحقه ورسته اخترونه او نور جوان تریخ سویده. ده ده موضوع تفصیل پده راپور کی.
پینځه څلوېښت کلنې مریم څلور کاله وړاندې په جګړه کې د ژوند ملګری بایللی او اوس د اوو بچو سرپرستي ورتر غاړې ده. وایي کله چې د وړو پلار ژوندی و اخترونه او عادي ژوند یې له خوښیو ډکو، خو اوس یې هر څه بې خونده او نورو ته محتاجه ده.
الله سره لرو، بل څه نه لرو. نه را تېر نظام کې را سره چا مرسته کړې ده، نه دې نظام کې را سره چا مرسته کړې ده. اوه کسان اطمینان دا په غاړه دي، نه جامه شته، نه پایزار شته، نم خشته، نم بده، نم وزیگان شته. او د خدای تعالی غریبانان او د موسسې چې راځي، موسسات ملکانو سره دغه کوي مرسته کوي، د غریبانانو سره څوک مرسته نه کوي، د کډوالانو سره نه کوي.
دلته د کونډو ترڅنګ یتیمان هم له بلاستونزو سره مخ دي. دوی ته هم په کوچنیو ځانونو د کورنۍ او نفقې پیدا کولو دروند بار پر اوږو دی، نو ځکه د خوښۍ او نورې ورځې په یو ډول کړاوونو ګاللو تیروي. نه کالن شعیب زړی او خیرن جامې پر تنکړی او پلاستیکی بوجۍ لاسونو کې نیولې. نورو ماشومانو او لویانو چې له کومو بوتلونو اوبه او شربتونه څخلي او د سرکونو دواړو غاړو کې غورځولي هغه راټولوي. وایي
بازار کې ګرځم را ګرځم، مزه کې کور دی او اختر شې مې ځکه لار مې نشته دی. دوی مو دا کړل هغه خپل کړل بازار کې ګرځم، بوتلونه غاړو شهر غونډومه ټول خلک جامې او شینه غونډي مونږه.
کونډي او یتیمان له حکومت مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې دوی سره دې مرستي وکړي، څو دغه بې وسه کورنۍ هم د اختر پر خوښیو پویشي. حکومتي مسولین ژمنه کوي چې دغو بې سرپرسته کونډو او یتیمو کورنیو سره به د خپل وس مرسته وکړي او همداراز له مرستندویانو دغو کورنیو سره د مرستې کولو غوښتنه کوي. سږ کال لوی اختر په داسې حال کې مسلمانان لمانځي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې دندو شوي، ګڼ خلک وچکالیو، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو زیانمن کړي دي چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د هر چا مرستو ته سترګې په لار دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم د اوکراین په اړه. اوکراینی چارواکي په دونیتسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا شاید تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. ټول قربانیان او بند پاتې سوي کسان ملکیان بلل سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د روسیې اوراګان راکټونو په دونیتسک سیمه کې یو 15 پوړیز ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیتسک سیمې پوځي قومندان پاولو کریلینکو پرون ویل د چارسفیار په ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوې. د دغه ښار نفوس شاوخوا 2000 اټکل شوی. د چارسفیار ښار یوې اوسیدونکي ویرینا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2 راکټونو د لګیدو غږ واورید.
ما ټوله شپه په سړک تیره کړه. د راکټ له لګیدو وروسته موږ په سړک پاتې شو. ما فکر کاوه چې بیا به هم راکټونه لګیږي. ودانۍ ترې ځلې وویشتل شوه. په ودانۍ کې پاتې نه شوم.
په تیرو 2 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د استوګنې ودانۍ د روسیې د راکټي بریدونو هدف ګرځي. د همدې میاشتې په سر کې د اودیسا ښار یوه ودانۍ په نښه شوه چې په پایله کې 1 تنه وژل شول. تیره میاشت بیا روسیې په کریمینچوک ښارګوټي کې یو سوداګریز مرکز په نښه کړ چې 19 کسان یې ووژل. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بیوسلې کولو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي، د ملکی وګړو په نښه کول ردوي. روسیې د فبروري 24 په اوکراین خپل یرغل پیل کړی او تر دې دمه یې له ګڼو نړیوالو فشارونو او د اوکراینیانو له مقاومت سره سره له خپلو بریدونو لاس نه دی اخیستی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د لوی اختر دریم ورځ مو بیا هم نیکمرغه. ورزګان کې خلک وایي چې د سش کال اختر یې کم رنګ دی. دوی وایي علت یې د خلکو کمزور اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او توده هوا ده. دا هم راپور.
د شور او زواش په ترینکوټ ښار کې د اختریزی میلو دی. چیرچی د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې سره د ورزګان ولایت اوسیدونکو د اختر د میلو کول لپاره راټولېږي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم په سژنی اختر کې د امن فضا ده، خو وایي دغه اختر بې خونده او بې مزه دی. دی وایي د پخوا په څیر په میلو کې کم خلکو ګډون کړي او بل چا هم په میلو کې ګډون کړي داسې نه ښکاري چې ګواکې اختر دی وي. ځکه د دې په خبره چې څیرې خسته کوونکي وي او خوشحاله نه و. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي اعلامیې د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او ګرمه هوا یادوي. محمد عارف ترینکوټ ښار ته د میلې کولو په موخه راغلی و.
په دې نننۍ میله کې څه رش نه و. پخوا په څیر به هیڅ نه وه. پخوا ډېره ښه میلې وې، ډېر ښه وې. که څه هم جنګونه وه، هر څه خو بیا هم ډېر ښه و، ځکه هره کورنۍ داسې غمجن نه وه. په دې اختر کې زیات کسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، اقتصادي ستونزو سره، نور مشکلاتو سره مخامخ وو. ځینې باندې
د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اختر د کمرنګ کېدو بل علت وسلوال طالبان وه چې پر خلکو یې محدودیتونه وضع کړي وه. دوی ادعا کوي چې طالبانو په ښار کې چاته د موسیقي د اورېدو اجازه نه ورکول. چا چې ژره خریولې وای هغه یې وهلا او ګواښونه یې ورته کوله.
نیم سیف الدین دی او تخلص یې دا د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي. خو ځینې وخت موږ هم پر د ځینې زنځیرانو راګرځوي. شغل شرافت صاحب، یا مو څوک په پیکې ته لاس نیسي، یا هم کالوی ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي. زه را روان وم دلته، یو کښته یو مجاهد په مخ راغلی. بری رات ویل ولورو راته دا ستا پیکې وګوره، ستاسې دسمال وګوره، دا په اسلام کې نسته. نو بر مې پلا ورته ویل چې ورور ته خو ماته په د کتاب کې هم راوښه چې په دغه کتاب کې راغلی چې دا شی نسته. دا خو زما خوښه، زما انتخاب دی.
نکیب له والله اختر خو د پخوا په شان هیڅ خوند نه لري، نه د پخوا په شان میلې استه، نه راش لري. او بل ګرمي هم ده، د اقتصاد ضعیف کېدل او دا خبرې دا د اختر خوند نه کوي. او بل غوښتنه مې دا ده چې دوی دا خلک زیری دا پژیر او باندې او په دغه باندې په پیکې باندې راګرځي وایي اختر دی. نو اختر ولی خو اختر بولی خو معنی خوشحالي خلک او دغه جوړ کې ژره وخری دی پر ژره باندې نن ګوره ډیر خلک بوت لزیر ول ول ټکول وکړل دا به دی ونه.
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خلکو دغه ادعا او پاره سن دی ویلي، خو لدی وړاندې دغه ډول ادعا ورت کړی وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې بیوزلی، بیکاری او نور اقتصادي ستونزې په کمساري توګه زیاتې سوي دي.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سش کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات وه. د دې ولایت ځینې بزګران هم وایي چې سش کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه سوې چې له کبله د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیز سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله آزادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته د موږ چې دا پیرې راوړي څه شی نه پاتېږي موږ ته اوس مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی موږ امریکایانو ته ورکړل موږ یې په ازمول تکوال بهتېرې کوي اوس خو شته قیمتي ده.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالصمد چې پر خپل شل جریبه ځمکه کې خټکی کرلی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروټ کال عمر باندې جنگ چې را شروع شو نو موږ هیڅ اصل باندې ښځه ځکه خپل وران سو راته جنګ وو اصلونه مو دغی پاتې سو شش کال الحمدلله بیا د قان لږ ګزاره وکړه خو لږ بیماري یې وکړې د مریضۍ د بیماري سو له پالیزونه بوټي خراب سو راته ځکه د زراعت نه موږ توجه غواړو زراعت موږ ته توجه نه ده کړې.
څلوېښت کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ تر څنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
دغلته هم روشین دی منه پیکپ میکپ هم خرڅوم او دښتې نه یم باروم خوست لوګر ګردیز پاکستان ټول جو ته باروم الحمدلله یقیني بیخي ښه ده څه کاري پروس کلمې یو کاریګر په موټر په سروه لګېده څه کلې الحمدلله شپه ورځ دي ورځې خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دېرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټو کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت د سیزن د سرطان میاست باید موږ خټکي وارد کړو زارې خو لاړ ولایتو ته کینو ده او که ټیلر ده غون وړال دي تیل جیګ دي دا دیقان ته څه ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکی هم څه هندوانه هم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
ازادي راډیو ته غوښیست او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. له غزنی ولایت له خوګرنو ولسوالۍ مې صرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کړی چې دلته ډېر بسرابونه شپې رالو ډېر کورونه یوړو ډېر مالونه یوړو د کوچیانو کورونه یوړو مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټولو ولسته مسلمان او مجاهد ولسته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پېښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالی اختر سی او نور افغانان و نه جړول سی.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي په سلګو 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 اختر تیریږي د غمونو کاپلې د را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي نه بنګړستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي ماشومان هیرې کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي هیڅ احساس د خوشحالی کولای نشو. دلته څومره سخت په جړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برته سلام د ازادي رادیو ته کالته سلام. اجمل تورمان احمد شه برته سلام د ازادي رادیو ته کالته سلام د ازادي رادیو ته کالته سلام. اسد لال الدین نجا صافی امید زهر مل اسد لال الدین نجا صافی امید زهر مل د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کل ته سلام د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کل